السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ماسپخینه یو بجه شوی دا زه انیسا جمل په دې روانه خبرونه کې تاسو سره یم په دې خبرونه کې به وره چې لکبالی سیمه خیبر د عملیاتو لکبل به کور شوی خلک په جلوسو کېم کې ل یو شمیر ستند سره مخامخ دي دغه سي د افغانستان په زینو سیمو کې اوس هم د افغانو په سي په روپو کې کاروبار کېږي په دې اړه هم یو ریپورت لرو او نن په ټولنره کې د اپریل فول ورځ چې د اغام مانسلی کېږي هغه سه هم یو ریپورت ته د بختر ستوري هم لرو خود خبرونه په پیل کې به د بریوال کاکړنا د دې سات خبرې نه واورو
نمرا د مهم خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي چې امریکا له ګونترامو زندان څخه د طالب مشرانو خوشی کوي خو دا باور کول غواړي چې دوی به بیا یاغیتوب ته مخه نه کوي په ورکزی ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوال ترمنځ په نښته کې اووه وسلوال وژل شوي دي او په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې سیاسي څانګه یعنی د خپلواکۍ او انصاف ګوند په رایه دي هیواد کې د ولسمشرۍ د ټاکلو لپاره خپل نومان ټاکلی دی اوس بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی اسماعیل قاسمیار وایي چې په اصولي توګه امریکا د ګوانتانامو له زندانه د بندي طالب مشرانو پر خوشی کولو سلاسوي ده خو د قطر له هیواده دا باور کول غواړي چې دا کسان به له خوشی کېدو وروسته بیا یاغیتوب ته مخنه کوي اسماعیل قاسمیار مشال ریډیو ته وویل
د امریکای له خوا موافقه شوې ده چې پنځه یا څلور کسان چې په بند کې دي خلاص شي خو حلقات د امریکای دا نگرانی هم خودل دي چې باید د قطر دولت دوی ته اطمینان ورکړي چې دغه امکان موجود به نه شي چې دوی به بیرته خشونت ته مراجعه وکړي
د امریکای چارواکو لخوا په دې اړه په خلای نه دی سوې اسماعیل قاسمی ارزات کړه چې د طالب مشرانو د خوشی کولو موضوع په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په مخ کې یو خاص خند دی په ورکزی ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو وسلوال ترمنځ پنښوت کې او وسلوال وجل سوی او دوه پاکستانی عسكر ټپي سوی دي امنیتي چارواکو د مشال ریډیو خبريال ته ویلي چې دا پېښه په بره ورکزی کې د خونکوټ په سیمه کې هغه وخت رامنځته شو چې کله د هغوی په خبره امنیتي ځواکونه پر مخ روانو د وسلوالو کومډلې تلا تر دې دمه په ډېر سنې دی ویلې چارواکي وایي چې د افغانستان د غزنی ولایت د اسفندې په سیمه کې د جمعې په ورځ د یو 15 کلن هلک او 12 کلنې انجلۍ د سیمړې مندل سوې دي چې تیزاب پر پاشل سوی وو د غزنی والی موسی خان اکبرزاده د دې پېښې په اړه مشال ریډیو ته تفصیل دا څرګند کړ
یو انجلۍ ده او بل هلک ده تیر ورځ په داسې حالت کې ومنځل شول چې هغې په بدنونو باندې تیزاب پاشل شوي و خصوصا د هغې په سینو او په مخونو باندې او ډېر زیات مقدار تیزاب باعث دی شوي چې دواړه شهیدان شي
هغه زیاته کړه چې نه د دې پېښې لامل معلوم دی او نه هم چا د دې مړو د خپلوی په اړه څه ویلي دي هغه یې شاهد چې دا مړی مندلی ویلي چې کېدای سي د هلک او نجلۍ په خپل منځ کې د ملګرتیا له کبله وژل شوي وي په خاصه توګه پر مېرمنو او انجونو باندې د تیزاب پاشلو د سپیشې وخت نه وخت په افغانستان کې رامنځته کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن ویلي چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه پر دې سلاسوي دي چې د اپریل پر 14 او 14 نیټه د ترکیې په استنبول کې د ایران د اټوی پروګرام په اړه د خبرو اترو یو نوی پړاو ته کښېني د سعودي عربستان په ریاض کې د یوې خبري غونډې پر مهال هیلی کلینټن وویل
It soon will be clear whether Iran's leaders are prepared to have a serious
دا وای دا په پلانډ وخت کې پډاګسي چې آیا د ایران مشران د خپل ایټوی پروګرام په اړه یو جدي او باوري باسته تیار دي دا د ایران په مشرانو پورې اړه لري چې د خپل خوشی لار وټه کې هغه څه چې حتمی دي دا دي چې د ایران لپاره به د یو صلح ایز حل د لټولو او واصلولو لپاره لار د تل لپاره نوی پرانستې د ایران او د شپږ هیوادونو امریکا برتانیا فرانس جرمنی روس او چین ترمنځ د 2019 کال په جنوري کې هم داسې خبرې اترې شوې وې خو هغه وخت دوی په دې کې نه بریالي شوي چې پر یو ایجنډا سلاسي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران لدی کباله چې د یورانیمو لغنی کولو لاس ناخلي څلور ځله بندیزونه لګولې دي ایران وایي چې اټومي پروګرام یې سولیز او سیډنیز دي او مخیا د انرژي ترلاسه کول دي په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې سیاسي څانګې یعنی د خپلواکۍ او انصاف ګوند خیرات الشاطر په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره خپل نوماند ټاکلی دی. خیرات الشاطر د اخوان المسلمین ډلې د مشر مرستیال دی او په مصر کې یو کاروباري کس دی. د خپلواکۍ او انصاف ګوند د پخواني ولسمشر حسنی مبارک له لرې کېدو وروسته د مصر په لومړنیو پارلمان ټاکنو کې اکثریتي رایې ګټلې وې. په دې هیواد کې به د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړی پړاو د مئی په میاشت کې ترسره سي. نن د ترکیې د استنبول په ښار کې د شام د ولس د ملګرو په نوم د شپېتو هیوادونو چارواکي غونډه کوي. د شام د اپوزیشن د ملي شورا مشر برهان غولیون تر دې کانفرنس وړاندې غوښتنه کړې چې د شام د اپوزیشن خپلواک پوست ته د وسلې ورکړل سي. د هغه دا غوښتنه له هغه وروسته مخې ته راغلې ده چې دمشق وویل اپوزیشن ته ماتې ورکړې ده. د شام د بهرنیو چارو د وزارت ویان جهاد مقدسی ویلي چې د شام د ریاست د نسکورولو جګړه وار له مخه پای ته رسیدلې ده او د قراری راوستلو لپاره مبارزه پیل سوې ده. هغه ویلي چې پوځ به تر هغه وخته له کلو څخه ځواکونه او ټینکونه ونه باسي چې هلته ژوند عادي حالت ته نوي راستون سوی. د مش د نړیوال استازي کوفی انان لخوا د امن پر هغه پلان سلا سوی دی چې د ښه نیت په توګه له کلو څخه د پوځ او ټینکونو د ایستلو غوښتنه کوي. او په برما کې نن د رای اچول پیل سوی دی چې دا زمینی ټاکنې د کلونو په موده کې تر ټولو آزادې ګڼل کیږي. په دې هیواد کې په پراخ کچه دا تمه کیږي چې د اپوزیشن مشر آنګ سان سوچی به په لومړي ځل پارلمان ته وټاکل سي. د شپې ته د شپږ سوه څلور شپېته غړو په پارلمان کې د لسګونو خالي ځایونو د ډکولو لپاره ترسره کېدونکې دا ټاکنې له هغه څو میاشتو وروسته ترسره کیږي چې د پوځ ملاتړ لرونکي حکومت اصلاحات راوستل. د خبرونو پای.
دا بریوال کاکړ چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول د دې خبرونې ځینې ریپورتونه دادي. له قبایلي سیمې خیبره د عملیاتو له کبله بې کوره شوي خلک په جلوسو کیمپ کې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په سوات کې د کال 2011 او 2012 د باډي بلډینګ لوبې سرته ورسېدلې.
زما دا خیال نه و چې زه به مستر سوات شم. خوشاله يم په دې کې.
نن د اپریل لومبه نیټه ده چې د اپریل فول ورځ ورته ویل کېږي. آیا دا ورځ لمانځل پکار ده او کنا؟
موږ هر وخت کې انداز شوي یو چې د خلکو دودونه ډیر زر په ځان باندې عملي کړي دي.
په دې خبرونه کې د یو شمېر نورو ریپورټونو ترڅنګ د باختر ستوري هم لرو. مشال ریډیو سره اوسه. د خبرونې لومړی ریپورت. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یا UNHCR په وینا له قبایلي سیمې خیبره د بې کوره شویو خلکو شمېره په زرګونه ده او کچری په باډې کې له پوځي عملیات روان وي نو د کډوالو شمېره نور هم زیاتېدای شي. UNHCR وایي په داسې حال کې به مرستندویا ادارو لپاره کډوالو ته خواړه او نورې مرستې ورکول ګران شي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان د جلوسو کډوالو کیمپ ته ورغلی دی او دا ریپورت یې برابر کړی دی.
د نوخار د لوزو کډوالو کیمپ کې د خیبر ایجنسی بې کوره شوي خلک اوس هم د رجسټریشن یا نوملیکنه کې ستونزو سره مخ دي. چرته چې د کیمپ او UNHCR چارواکو د باړې تحصیل هر کام او سیمې خلکو لپاره د نوملیکنې بیلې بیلې ورځې ټاکلي دي. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR یو ویان دی دنیا بیبي په وینا دوی د باړې تحصیل بې کوره شوي خلکو لپاره نور رجسټریشن پوائنټس پرانستي دي خو بیا هم ډیر خلک په نوملیکنه کې ستونزو سره مخ دی او کچره د بے کوره خلکو شمیره زیاته شي نو دوی به د نړۍ هیوادونو او نور مرستندویا ادارو نه مرستې غواړي.
په دې کې اوس چې کوم خلک را روان دي په هغه کې 80% خلک چې دي هغه صرف رجسټر سي او هغه بیا خپل تر خپل رشتہ دارانو یا د دوستانو سره یا کواس لري خپل د کرایې په زندو کې اوسېږي. فلاره خدای شي کوم زموږ سره موجوده وسایل دي هغه دونه دي چې دا کوم خلک را روان دي د هغو مرسته وکول سي. لیکن کچیر د تعداد پیخی زیاد سی نو بیا با دا آغا مطابق اقوام متحده و دا پاکستان حکومت دا فیصله کی چی دا نور امداد دا پارا دا اپیل ضرورت شتا کنستا دا وقت فی الحال دا نور امداد کنگو دا اپیل ضرورت نستا.
په خیبر ایجنسی کې د تازه فوجي عملیاتو په وجه په زرګونو خلک بے کوره شوي دي او د جلوزو کډوالو کیمپ کې سپاه، اکاخیل، کمبرخیل، ملک دین خیل، ستوري خیل او زخاخیل کامونو خلک د آی ڈی پی یا کډوال په حیث خپل نمونه لیکي او دغه شان د جلوزو کیمپ دننه د رجسٹریشن سینټر مخې ته لوی قطارونه ولاړ دي او د دې خلکو په وینا دوی روزانه په خپل خرچو کیمپ ته راځي او د رجسٹریشن لپاره څو څو ورځې انتظار کوي.
نمبر خراب شي، کله جګړه وشي، کله روانه ټیم اوړي، په پنځه ځل کې زما 2400 روپیه خرچه وشول او پنځه مې ورځې خراب شي، اپریشن مې کړی، اپریشن مې خراب شو.
خلک دین نه کنه بس چروز شي نشته صبر وشو ابله رغلی شي خلی پر وشو بس دا سره ته وي اوسو ګرو.
د جلوزو کیم انچارج فهیم الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی تر اوسه پورې په کیم دننه څه د پاسه 21000 کورنۍ رجسٹر کړي دي، کوم کې چې 80% د کیم نه بهر اوسېدل غواړي.
تر اوسه پورې چې موږ رجسٹریشن کړی دی هغه د 21000 سمتنګ، او په دې کې مختلف قومونه شامل دي. دا مونږ خو دې لپاره مونږ یو ترتیب جوړ کړی دی ځکه چې کراوډ ډېر زیات او موږ نشو کنټرول کولی. ټول قومونه چې په یو ځای باندې راشي نو هغه نشي بیا کنټرول کېدی. نو د دې لپاره اوس موږ روان پروګرام داسې جوړ کړی چې هر یو قوم ته به موږ یو ورځ ورکړی ده. انشاءالله د پیر نامه موږ د انلیسټینګ دوباره شروع کړو او هر یو قوم به په خپل ورځ باندې راځي او دغه اندراج به کېږي.
د ویلو وړ ده چې تېرونه د بدنظمۍ او الغو تلغو په وجه د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یا یونیسیار د رجسٹریشن دغه مرحله د دوه ورځو لپاره ځنډولې هم وه، د کوم د وجه چې بې کوره خلکو ته خوراکي توکي ترلاسه کولو او پنازه اخیستو کې ستونزو سره مخ وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د افغانستان په پلازمینا کابل کې د امریکا سفیر راین کروکر د برتانیا چاپ ډلی ټیلیګراف ورځپاڼې ته ویلي کچري لوی دیس افغانستان ته وخت مخکې پرېږدي نو القاعده شبکه به دا توان پیدا کړي چې دلته خپل حضور زیات کړي او دا ځل نه یوازې امریکا بلکې لوی دیس ته به هم ګواښ پېښ کړي. نور د صالح محمد صالح په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې امریکا دې ته تیاری نیسي څو راتلونکي میلادي کال خپل اکثریت محرف ځواکونه له افغانستان څخه وباسي، په کابل کې د دغه هیواد سفیر رایان کروکر خبرداری ورکړ چې تر وخت مخکې به د ځواکونو ایستل خطرناک نتایج ولري. دوی ویل کچېرې موږ پریکړه وکړه چې نور نو ستړیو، القاعده شبکه به بیرته راستنه سي. د کروکر په باور القاعده شبکه لا هم په افغانستان کې حضور لري. کچېرې لویدیز پریکړه کوي چې د افغانستان لس کلنه جګړه ډیره اوږده سوې ده، القاعده به بیرته راستنه سي او دا ځل به نیویارک واشنگتن نه بلکې کوم ستر لویدیز ښار په نښه کړي. ډیلی ټلګراف رسپانس زیاتوي د ناټو چارواکي په دې باور دي چې د القاعده شبکې تر سلو زیات جنگیالي افغانستان ته ستانه سوي او تر ډیره په کونړ او نورستان ولایتونو کې ځای پر ځای سوي دي. دغه ولایتونه له پاکستان سره پر پوله پراته دي. که چیرې وضعیت بدلیږي په سلګونو تنه نور چې په پاکستان کې دي هغوی به هم افغانستان ته مخه کړي. خو په کابل کې میشت د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وویل دا مهال افغان او بهرني ځواکونه په ګډه د وسلوالو ډلو مخنیوی نسي کولی. له افغانستان څخه د ناټو او امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده ډله وکولی سي په اسانۍ سره په افغانستان کې خپل فعالیت او حضور زیات کړي.
دا خو بیا خپل واضح خبره ده چې حتی د بن لادن ښځې ویلي چې نهه کاله کېږي موږ په پاکستان کې یو. افسوس په دې باندې ده چې دا سفیر یو څه وایي، قومندان عمومي بل څه وایي، او هلته وزیر دفاع دا بل څه وایي. که چېرته د افغان د خارجي قوتونه له وخت د مخې حتی په وخت که د افغانستان ووځي تر اوسه د افغانستان جګړه پای ته نه ده رسېدلې، القاعده کاملا نه ده ځپل سوی، کومه د سولې روښنایي هم په وجود کې نه لري، او خپله دوی هم وایي چې ملا عمر او د دې ګروپ د انتظار د دې لري خارجیان ویلي چې د دوی د کابل حکومت سقوط ورکړه.
په کابل کې د امریکا سفیر د 28 کلن کروکر چې مخکې په عراق کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وویل که پرمختګونه سوي هم وي افغانستان لا هم راتلونکي کلونه د لویدیز ملاتړ او مرستو ته اړتیا لري. د فرانسې په تولوز ښار کې القاعده ډلې څخه په الهام د یو وسلوال لخوا د څو کسانو د وژنې په تعقیب د بریتانیا چارواکو وویل دغه ډله د لندن د المپیک په ګډون پر نورو لویدیزو اهدافو د یو لړ بریدونو لپاره پلانونه جوړوي. رایان کروکر تیر کال په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه وټاکل سو. په خپل سرګندونو کې یو ویل القاعده شبکه له شاتک سره سره د یو قوي ګواښ په توګه پاتې ده. هغه زیاته کړه موږ د دوی ځینې کسان وژلي خو دې ډلې ته ژمن کسان لا هم پاتې دي. په 2000 کال کې پر امریکا په بریدونو کې القاعده شبکې لاس درلود. د دې ډلې مشر اسامه بن لادن تیر میلادي کال د پاکستان د مرکز اسلام آباد په پوځي ساحه ایبټ آباد کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مشر قاضی افتخار محمد چودھری ویلی د خیبر پختونخوا قاضیانو د انصاف په ورکولو کې هیڅ کمی نه دی پریخي. د په خبره د خیبر پختونخوا او بلوچستان عدالتونو د فیصلې کولو اهداف پوره کړی دی. افتخار چودھری د پیښور د سفر پر مهال د خیبر پختونخوا د ضلعي عدالتي نظام ستاینه هم وکړه. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې.
دا پیښور های کورٹ چیف جسٹس دوست محمد خان ویلی دی چې تورو درو میاشت کې پسونو بے درک شوی تنان جیلونو ته او اوش پی ته خپل کورون ته لګل شوی دی. دوی دا خبره پیښور کې دا پیښور بار وکیلانو ته دا خطاب په وخت وکړی. یاد دی چې پیښور کې چیف جسٹس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې جوډیشل کانفرنس یې غونډه شوه او دوی د غونډې وروسته دا خبره وکړی. چیف جسٹس دوست محمد خان ویل چې د عدالتونو کار په ملک کې انصاف راوستل دي او د هغې لپاره ټول ججان او وکیلان لا یو ځای کار کول پکار دي. د هغې وروسته د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودھری هم وکیلانو ته وینا وکړه. په دې موقع دوی د خیبر پختونخوا ججان او وکیلان وستایل
کہ یہاں کے لوگوں میں انصاف فراہم کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے.
د دې صوبې ججانو انصاف ورکولو کې هیڅ کمی نه دی پریښي او د فیصلو کولو چې کم ټارګټ دوی ته ورکړی شوی دی هغه دوی په وخت ترلاسه کړی دی. او دارنګ د بلوچستان ججانو او وکیلانو هم د شپه ورځ د مهنت وروسته خلکو ته انصاف ورکول باور کړی دی او د ملک ټولو وکیلانو چې کم ستړي کړی دی د عدلیې د ازادۍ لپاره هم د هغې وجه ده چې نن د ججانو مقام لوړ دی او د هغې سره د دوی ذمهواري نور هم سیوا شوي دي او د خلکو په عدلیې باندې اعتماد هم سیوا شوی دی. دا هم د وکیلانو د تحریک کامیابی ده او تاسو وکیلانو ډیره قربانۍ ورکړې دي. همدغه وجه ده چې نن خلک هر یوه شخړه عدالت ته د فیصلې دپاره راوړي او زه په دې باندې تاسو ته مبارکي درکوم. یادونه وړ ده چې نوموړي د خیبر پختونخوا د ضلعي عدلیې ستاینه وکړه او ویې ویل چې د دوی د ښه کارکردګۍ له وجې فیصلې اوس زر ترسره کیږي او دا د عدلیې د راتلونکي لپاره یو ښه خبره ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د افغانستان په کونړ کې خلک وایي حکومت په 13 کلونو کې نه دی بریالي شوی چې په دې ولایت کې د بهرنیو پیسو د چلولو مخه ونیسي او پر ځای یې افغاني دود کړي. مسولین وایي په دې برخه کې هڅه تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې خو خپل کوشش تبا دوام ورکوي. نور د روح الله انوري په ریپورت کې.
د کونړ اوسیدونکو اته وویل څو کاله کېږي چې د افغانستان بانک نوي افغانۍ چاپ کړي او د هیواد ګوټ ګوټ ته رسیدلي دي. په ځینو ولایتونو کې پر افغانیو خلک راکړه ورکړه کوي خو د کونړ په څیر اکثرو سرحدي ولایتونو کې بیا سوداګر او عام خلک د افغانیو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو له کرنسیو څخه کار اخلي او په افغانیو د سودا خستلو او ورکولو ته زړه نه ښه کوي. دوی وای پوخا چې چا په افغانۍ راکړه ورکړه نه کوله نو د افغانیو قیمت ټیټو. اوس خو د افغانیو ارزښت د ډیرو ګاونډیو هیوادونو له اثارو لوړ دی. بیاوالی ترې خلک په ورځنیو چارو کې ګټه نه اخلي. د کونړ یو تن اوسیدونکی صفی الله وای لومړی خو هټیوال د افغانیو او کلدارو د نرخونو ترمنځ توپیر نه کوي.
دکانداران چې دلته کومې سوداګانې خرڅوي که په 10 کلدارې خرڅوي هغه به 10 افغانۍ هم خرڅوي. د دوی ترمنځ هیڅ فرق نه کوي چې افغانۍ کمې واخلي د کلدارو په نسبت باندې. او بل دلته دولتي چارواکي چې لکه پولیس شو نور مامورین شو هغه چې کله ماشینه واخلي بس ټول راځي د سرپانو په مخ را روانې او د هغوی سره هغه ماتوي نو هغه هم کلدارې اخلي.
د اسدآباد یو تن هټیوال ول چې دوی غواړي افغانۍ واخلي او سودا پر افغانۍ ورکړي خو څوک ورته افغانۍ نه راوړي.
یار زمنګ د پاره هو افغانۍ ګټه ډیره لري چې افغانۍ مونږ له څوک راکي څوک یې نه راکي نو په خپله کالدار ولې نه غواړو خو نن سبا چې ستړی دی ټوله ورسه کالدار جب کې ورسه ده.
په کونړ کې د صرافانو د ټولنې مشر عبدالوهاب وایي د افغانستان په لویو بازارونو کې ستر سوداګر خپلې ورځنۍ سوداګریزي چارې د افغانیو پر ځای پر کلدارو ترسره کوي او واړه سوداګر هم له هغوی څخه د وړتیا وړ شیان رانیسي نو ځکه د افغانیو د چلخت مخه نیول شوې ده.
پاکستان او باجوړ ته نږدې ولایت د ټول خلک د کلدارو سره آشنا دي. په دې وجه کلدار هلته ډېره د افغانۍ د خالي د پولیسو او دولتي چارواکو معاش دی او نور دلته د افغانۍ چلن نشته. د حکومت په ګډېر دغه وکړو څو زمونږ هم حکومت سره لاړو راړو کمپین وچلو چې افغانۍ روا شو خو دې خلکو باندې تاثیر نه کوي.
په کونړ کې د افغانستان بانک مدیر حاجی حضرت خان وای د امنیتی ارګانونو او د سوداګرو د اتحادی د استازیو سره یې ګډ کمیسون جوړ کړی دی څو د کلدارو د استعمال مخه ونیسي خو په وینا یې چې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه نه لري.
څومره چې زمونږ هڅې دي او څه زمونږ هلې ځلې دي او څومره چې مونږ په دې ښار کې عامه پوهاګه کړې ده داسې پایلې نه لري چې په هغې باندې سړی حساب وکړي او نتیجه تقریبا د نشت په حساب باندې ده. اوس کلدار هم رواج لري او په څنګ کې موازي افغاني هم کارول کېږي.
د اقتصادي چارو کارپوهان په دې اند دي چې پاکستان او ایران سره په ګاونډي ولایتونو کې حکومتي ادارې د دغې ستونزې د لمنځوړلو لپاره کومه ځانګړې ستراتیژي او پلان نه لري او زیاتره چارواکي هم د افغانیو پر ځای ایرانی او پاکستانی اثار کاروي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري
دماکی یو کړی او سکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نته لیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
اور دن کو مشال ریڈیو تا سورے اس بلڈ شیو بل رپورٹ تا امریکائی ولسمشر باراک اوباما د ایران د تیلو بر پر بر آمد د نورو بندیزونو منظوری ورکړی دا نو موړی وای په نړیوال بازار کې دومره تیل شتا چې د امریکا ملګری هیوادونه له متاثر کېدو ساتلی شي. دا نوی ګام امریکا ته پر هغو بهرنو بینکونو د بندیز اجازه ورکوي چې د ایران د تیلو لپاره د دې هیواد مرکزی بینک ته پیسې ورکوي. دا اقدام د ایران مرکزی بینک کې واضح کوي. دا بدنیزونه چې اجازه یې امریکایي کانګرس ورکړې ده د دې شک پر بنیاد لګول شوی چې ګواکې ایران اټومي وسله جوړوي. بندیزونه په بدروان کال د جون میاشتې تر پای عملي شي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم محمد ناورو.
د دې ګام له مخې به سپینه ماڼۍ کولی شي چې په هغه نړیوال بینکونو بندیز ولګوي کوم چې د ایران د تیلو کاروبار لپاره په پیسو لیږدولو کې ککړ وي. همداراز سره به نور هیوادونه په دې مجبور شي چې له ایران سره خپل کاروبار ختم کړي او یا د پیسو انتقالولو په لړ کې د امریکا لخوا د سختو سزاګانو سره مخامخ شي. د ایران د اقتصادي پیداوار او یا فیصد برخه له تیلو ورځي کوم چې د ایران د متنازع اټومي پروګرام لپاره کارول کیږي. غرب یریږي چې د ایران جوهري پروګرام د اټومي وسلو جوړولو لپاره دی خو ایران په ټینګار سره دا خبره کوي چې د دوی پروګرام د پر امن مقصدونو لپاره دی. سپینه ماڼۍ په خپل یو بیان کې وایي د دې وجود چې د تیلو په نړیوال مارکیټ کې سختي مخ په زیاتېدو ده. ولسمشر اوباما په دې ژمن دی چې دومره خام تیل موجود دی کچري له ایران څخه د تیلو په اخیستو بندیز ولګي نو بیا هم د امریکا ملګري هیوادونه نشي خرابېدي. د اوباما په پام کې دی چې د ځینې هیوادونو د خام تیلو پیداوار زیات شوی په شخصي توګه د تیلو او پیټرولیم دریافت کول هم زیات شوی او دارنګ د پیټرولیم ذخیرې هم موجودې دي. تیر کال امریکایي کانګرس یو قانون پاس کړی و چې دارنګ د 1 مارچ پورې هر شپږ میاشتې پس دا معلوم کړي که چېرې د ایران څخه تیل اخیستونکي هیوادونه له تهران څخه تیل اخیستل بند کړي نو آیا د نورو هیوادونو څخه به د دوی د تیلو ضرورت پوره شي او کنه. په تیر وختونو کې به امریکا ویل که چېرې دوی د ایران څخه د تیلو په اخیستو بندیز ولګوي نو له دې سره به د تیلو په مارکیټ بد اغیز پرېوځي او تیلو بیه به اوچته شي. خو پرون د جمعې په ورځ سپینې ماڼۍ دا ګنګوسۍ رد کړې چې ګینې د وړاندې څخه د تیلو اوچتې بیه به لا نورې زیاتې شي. د خپلې کابینې سینیئر چارواکو د مالیې او انرژي وزارتونو سره په یو یاداشت کې اوباما وویلې هغه به د تیلو په سپلای د نږدې نه نظر ساتي چې دا رنګ دا خبر یقیني کړی شي که چېرې د ایران څخه د تیلو په اخیستو کې کمی راځي نو مارکیټ به دا گنجایش پوره کړي او کنه. د امریکا لخوا په ایران د نوي بندیزونو به د جون میاشتې تر ختمېدو پورې عملي کړی شي. دغه رنګ اروپایي اتحاد د جنوري په میاشت کې د ایران په تیلو بندیزونه لګولي کوم چې به په جولای میاشت کې عملي شي. خبري اجنسونه د یو سینیئر امریکایي چارواکي له خولې لیکي یو وارې د امریکا او یورپي یونین لخوا په ګډه بندیزونه د ایران پر ضد عملي شو نو له دې سره به په ایران فشار دومره زیات شي چې په تیر وختونو کې به ایران کله هم نه وي لیدلې. چارواکي وایي چین، هندوستان او جنوبي کوریا په هغه هیوادونو کې شامل دي چې له دې بندیزونو څخه اغیزمن کېدای شي. خو باما وایي هغوی دا مسله په دې اونۍ کې د جنوبي کوریا په سول ښار کې د امنیت د غونډې تر څنګ د نړۍ له مشرانو سره څېړلې ده. د امریکا لخوا د ایران پر ضد د نوي بندیزونو په اړه تر دې دمه د ایران لخوا څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري. د باختر ستوري
د خیبر پختونخوا په سوات کې د کال 2011 او 2012 لوبې پای ته رسیدلې دي. دا لوبې د باډي بلډینګ وی او پکې لومړی کامیابی په خبر دویمه سوات او دریمه مردان ترلاسه کړې ده. په دې اړه د مشال لیډیو خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
سوات بینګور کې د خیبر پختونخوا لوبو کال 2011 او 2012 په لړ کې د باډي بلډینګ یعنی تنسازی فائنل مقابله سرته ورسېده. دغه مقابله کې د ټولو صوبې نه یو کم 50 لوبغاړو برخه اغستې وه چې پکې لومړی پوزیشن پیښور، دویم سوات او دریم مردان لوبغاړو ترلاسه کړو. په مقابلو کتو لپاره یو شمیر زلمی خپل کور حال ته راجم شو او دغه خوندوري مقابله وکتلې. مقابلو کې لومبه پوزیشن اغستون کې د پیښور مقصود خان ویل چې دوی په دې انعام ډیر خوشاله دي.
اون جی ډیر خوشاله یم. زما دا خیال نه و چې دغه مستر سواد شوم، بس زما خو خپل کلاس لایغه و چې ز کلاس وین کوم بردام ډیر او بس په دې غشوم چې بیا مستر سواد شوم. زه ډیر خوشاله یم په دې غ کې.
د سوات ټیم ګټون کې لوبغاړی پواد خان وای چې سوات کې داسې هرې ځلې د سیمې او ظلمو لپاره ډېری ګټورې دي او دوی غوښتنې کوي چې دغه لړۍ دې جاری وساتل شي.
مونږ خو ډېر خوشاله یو، نن مونږ غواړو سوات پورم نظیرې مونږ دغه کوو چې تاسو راشئ ان شاء الله تعالی. را روان وخت کې دلته کې کرکټ مقابله او د فوټبال مقابله کم د هکې کم مقابله چې دی هغه دلته کې وکړي، ځکه چې دلته کې وسالات ډېر ښه شي دي. په ټول ملک کې کم حالات دي، زه دا وایم چې دلته کې ټول نه خاله چې دي نن سبا سواد کې دي.
د سواد جیم اسوسییشن مشر فرمان علي خان وای چې هر قسمه لوبې د زلمو لپاره ګټورې وي او څنګه چې د دې لوبو ناره ده د لوبو میدانونه آباد کړي او هسپتالونه شار کړي په دغه دې عمل وکړي شي.
د دې مقابلې د وجنه زمونږ د سواد نیوي کول تا د باډي بلډینګ ته پر اترو کې د جیم اټن ټولو کې ډېر زیاته و د ملاو شو او دغه شن بدغه دماغ چې دی هغه په پوزېټیو گھیر چې دی هغه کې لګي مصرف به کیږي، استعمال به راځي او دغه شان د دهشتګردۍ او د نشاورۍ وغیرہ وغیرہ د دینه باندې کل 100% چې ما یقین دی بچ ان شاء الله.
د خیبر پختونخوا لوبو محکمې جنرال سیکرټر تاریخ پرویز بټ چې دغه لوبو مشر میلمو وایي چې سواد کې د دې لوبو کولو مقصد امن پیغام نړۍ ته ورکول دي.
امن په حواله کې ټولو نه زیات چې کم کاونټ کوي هغه د اسپورټس. مونږ په اسپورټس په ذریعہ کې ټول دنیا ته دا پیغام ورکو چې اسپورټس خلک انتهایی پرامن اور زمونږ چې څنګه دا سواد او دا پاکستان داسې خلک دي دا ټول اسپورټس لوینګ دي اور همیشه اسپورټس سره مینا کړی دی او دهشتگردی سره نه زمونږ تعلق دی او نه مونږ د دې فیور کوو اور ان شاء الله همیشه پاکستان کې امن راوستو مونږ انتهایی کوشش وکړو.
د مقابلو په اخر کې د پیښور، کوهاټ، بنو، ایبټ آباد، ڈی آئی خان او مردان سیمو څخه راغلي لوبغاړو ته هم انعامات ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې د مشال ریډیو خبرونه تاسو سهار د نه نه تر ماخه متر شپږ بجو پورې اوریدل شي. او د دې خبرونه په دویمه برخه کې تاسو د پاره د بختر ستوري او د غسینور ریپورتونه هم دي، خو د یمنی ما بجې چې دا هغه شوې دانه د بریوال کاکړ نولند خبرونه واورو.
د افغانستان د سولې دالی شورا یو غړی وای امریکا له ګونتنمو څخه طالب مشران خوشی کوي، خو د قطر له هیواده دا باور کول غواړي چې دوی به بیا یاغیتوب ته مخنه کوي. په اورګزی ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوال ترمنځ په نښتو کې اوه وسلوال وژل شوي او دوه عسکر ټپیان دي. چارواکي وایي چې د افغانستان د غزنی ولایت د اسفندی په سیمه کې د جمعې په ورځ د یو 15 کلن هلک او 12 کلن انجلۍ داسې مړی موندل شوی دی چې تیزاب پرې پاشل شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه پر دې سلا شوي دي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو یو نوی پړاو ته کښېني. او نن د ترکیې د استنبول په ښار کې د هغو شپېتو هیوادونو چارواکو غونډه پیل کړې ده چې ځان د شام د ولس دوستان بولي.
دا بریوال کاکړه چلند خبرونه تاسو ته وړاندې کول. او اوس با په اسلام آباد کې د سراج زهیر نورو چې د پاکستانی رسپانو د اداریو غټ ټکی سدي.
نن د پاکستان مقامی د انګریزي اردو جو بورسپانو، ایکسپریس، جنگ، آج، ایکسپریس ٹریبیون او دی نیوز پر سرخو کې د تیلو په بیو کې د زیاتوالي خبرونه راغستې دي. رسپانو وایي چې د ټول پاکستان ولس د تیلو نرخونه رد کړي دي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دا بیې دې واپس واغستې شي. اوس یو نظر د مقامی رسپانو په اداریو باندې. جنگ رسپانو خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان سپریم کورټ رینټل پاور منصوبې یا د کرایې بجلیګری د درغلو ډکی او ناقانونه زولی دی. او د بجلی د دې کمپنو معاملې نیټ د لیګل وروستو د پخوانی د اوبو او بجلی وفاقي وزیر په شمول ځین نور وفاقي وزیرانو، سیکرټریانو او د نور چارواکو په ضد د فوجداري د مقدمې درج کولو حکم ورکړی دی. ادارې وایي چې سپریم کورټ د درغلو خلاف یو مهم کردار لوبوي او چرته چې هم داسې قسمه معاملې ویني نو سپریم کورټ پرې نوټس اخلي. ادارې وایي چې وخت راغلی دی چې د سپریم کورټ پر رنګ نه یوازې نه بلکې نور ادارې هم د درغلو ختمولو لپاره خپل کردار لوبوي. ایکسپریس رسپانه هم خپل ادارې کې لیکي چې دې لړګي د سپریم کورټ ګام د ستاینې وړ دی، ځکه چې دا رنګ به نه یوازې د بجلی محکمه د درغلو نه پاک شي بلکې د بجلی په بحران باندې به هم قابو وموندي شي. ادارې مخکې لیکي چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې سپریم کورټ حکم ورکړی دی په هغه زر تر زره عمل وکړي شي چې دا رنګ د انتظامی او عدلي ترمنځ مسله را پیدا نشي. مشرق رسپانه خپل ادارې کې د فاټا میډیکل کالج په اړه لیک کړی دی او وایي چې تیر ورځ شمالي وزیرستان کې د وزیر او داول قبایلو د سپینروبو یو جرګه وشو چې پکې د فاټا میډیکل کالج د وزیرستان نه باجوړ ته دوړو سخت مخالفت وشو. ادارې زیاتوي چې دغه مشرانو ویناوه چې کده دوی خبره اونه منلې شو نو دوی به اول د پیښور اړخته او بیا د اسلام آباد پارلیمان ودانه اړخته مارچ کوي او د پریکړې په ضد به په احتجاج لاس پوري کوي. ادارې اخرې وایي چې د شمالي وزیرستان د خلکو له خوا میډیکل کالج د پاره ویډیاز مکه ورکول د دې خبرې ثبوت دی چې دوی دې کې سنجیده دي نو اوس باید دا معاملہ خیر پای ته ورسولې شي او د کالج په جوړښت اتفاق راوستي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې رسپانه دی ایکسپریس ټریبیون لیکي امریکایي چارواکو ته داسې هیڅ ثبوت په لاس نه دی ورغلی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره د اوسامه بن لادن لپاره مرستندویه شبکه موجوده وه. بل پلو د فرانسې خبري اجانس د پاکستان د کورنو چارو د وزیر رحمان ملک د څرګندونو په اړه لیکنه کړې ده. نوموړي ویلي د دې هیواد پر پارلیمان د برید مخه نیولې شوې ده. بریوال کاکړ د دې دواړو لیکونو غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستانی ورځپاڼه دی ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه خبر په خبرګون کې چې اوسامه بن لادن د شاوخوا یوې لسیزې په اوږدو کې په پاکستان کې پر پنځو ځایونو ژوند کړی و ویلي چې دوی داسې هیڅ ثبوت نه دی ویندلی چې ګواکې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره اوسامه بن لادن یوه مرستندویه شبکه درلوده. ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مارک ټونر له خولې لیکي چې دوی د تیر کال د مې پر دویمه نیټه د اوسامه بن لادن تر وژل کېدو سمدستي وروسته له پاکستاني چارواکو همدغه پوښتنه کړې وه چې آیا د اوسامه بن لادن د مرستې لپاره کومه شبکه وه او کنه.
خو د مارک ټونر په وینا دوی په دې اړه د پاکستانیو چارواکو لخوا هیڅ داسې معلومات نه دي ترلاسه کړي چې ګواکې اسامه بن لادن په پاکستان کې د ژوند کولو لپاره کومه مرستندوی شبکه درلوده. ورسپانه زیاتوي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دوی په فکر پاکستان امریکا ته دروغ ویلي او کڅنګه. مارک ټونر ویلي دوی فکر نه کوي ځکه چې دوی داسې څه نه دي ترلاسه کړي چې په پاکستان کې د اوسېدو پر وخت د اوسامه د مرستې پر لور اشاره وکړي. مارک ټونر د دې پوښتنې په ځواب کې له څه ویلو ډډه کړې ده چې د جمعې په ورځ د بی پیلوټ الوتکې برید پاکستان ته دا یو پیغام و کڅنګه چې له امریکا سره دې اړیکو ته د بیا کتنې بهیر ګړندی کړي. بل پلو د فرانسې خبری اژانس په یو رپورټ کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک هغه خبرې راخستې دي چې وایي د پاکستان پر پارلمان د برید مخ نیول شوی ده. رحمان ملک ویلي چې د پاکستان پر پارلمان هغه وخت د برید تابع شوی و چې کله ولسمشر آصف علي زرداری د مارچ پر 18 نیټه د پارلمان ګډې غونډې ته وینا کوله. رحمان ملک زیاته کړې ده چې د دې برید په تور کې یو مشکوک کس او د مالیې د وزارت یو چارواکی هم نیول شوی دی. د فرانسې خبری اژانس لیکي چې تیر کال هم پولیسو د اسلام آباد په خوا کې پر یو کور د چاپی وهلو په ترڅ کې په پراخه پیمانه وسلې او چاودونکي توکي نیولي وو. د اژانس په لیکنه اسلامي سخت دریځو له هغه وروسته تر 3900 زیات کسان وژلي دي چې پولیسو د 2001 کال په جولای کې په اسلام آباد کې د سخت دریځو پر یو جماعت چاپه ووهله.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د وتلو له خبرې سره ځینې کاروباري کسان او سوداګر هم کوشش کوي چې خپل کاروبار سره لدې هواده وسی. رسپانه خپل دا رپورټ د افغانانو د هغو اندېښنو پر اساس جوړ کړي چې دوی د هواد د امنیت پاړه لري. د رپورټ مهمې برخې له بشیر ګواخنا اورو.
نیویارک ټایمز رسپانې د عبدالواسی په نامه د یو افغان سوداګر له خولې لیکلي چې غواړي په کابل کې بهرنیو دفترونو او بهرنیو ته د برګرو د جوړولو کاروبار ختم کړي او پر ځای یې په هندوستان کې کوم کار روزګار پیل کړي. هغه ویلي که په 2014 کال کې بهرني پوځیان ووځي او له هغې وروسته حالات خراب شي نو نه غواړي چې کورنۍ ته یې پکې څه زیان واوړي. د هغه په وینا په هندوستان کې د کاروبار د اجازه سره به آزاده او د اوږد مهال ویزه هم واخلي چې د خرابو حالاتو په وخت به ورسره له افغانستان څخه د بچو ښځې او مور و پلار په وتلو کې ډیره مرسته وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه لیکلي چې تیر کال 1500 افغانان په نورو صنعتي ملکونو کې د سیاسي پناه غوښتنه وکړه. همداراز د بهر میشت افغانانو چې خپل وطن ته ستنېدل غواړي شمیره هم ډیره راکمه شوې ده. ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې یوازینی غربي بانک هم ویلي چې غواړي دغلته خپل دفترونه وتړي. د افغانستان چیمبر اف کامرس یا د افغانستان د سوداګرۍ د خونی مشر محمد قربان حقجو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د یوې لوی ټلیفون کمپنۍ مالک ورته ویلي دي چې له 2014 کال وروسته به خپلې پیسې چرته بل ځای کې ولګي. په داسې حال کې چې د کاروبارونو سره تړلي خلک د افغانستان پر راتلونکي امنیت پوره ډاډه نه دي او د وتو په حال کې دي. ورځپاڼې لیکلي چې د کابل سره نږدې د پیپسي لیوي کارخانې بغیر داسې نور څه نشته چې دغلته دي د اقتصاد د ودې لپاره یقیني سرچینه وګڼل شي. په دې رپورټ کې راغلي چې له افغانستان څخه د نغدو پیسو د محدودولو لپاره د افغانستان مرکزی بانک ویلي چې یو کس به یوازې 60,000 ډالر د ځان سره له هېواده بهر وړلی شي. خو بیا هم د یو چارواکو په وینا د بیلابیلو او غیرقانوني لارو څخه د افغانستان د کلنی بجټ یا 4.5 بلیون ډالر عمره پیسې تر 13 کال پورې وصل شوې وي. دا په داسې حال کې دا چې د چارواکو په وینا دوی کوشش کوي چې د کابل هوایی میدان له ځانګړو دروازو څخه د ځانګړو میلمنو د وتلو په وخت دا یقیني کړي چې د هغوی سره وړونکی سامان د تلاشۍ له ماشینونو څخه سم وستل شوی دی. د نیویارک ټایمز رسپانه په دې رپورټ کې راغلی چې ولسمشر حامد کرزی پر افغانستان پرېښودونکو تجارانو ډیر غوسه شوې. نوموړي ویلي چې دې تجارانو په افغانستان کې ښې ډېرې پیسې وګټلې او اوس چې امریکایان وځي نو دوی هم ورسره وځي. ولسمشر کرزی زیاته کړې دغسې تجارانو ته ضرورت نه لري.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
نن د اپریل لومړی نیټه دا چې ورته اپریل فول ویل کیږي په دې ارواس نيستي دوستانی او بلتا درو غوایي چلونه ورسره کوي او ځینې وخت یې له سخت تشویش سره مخامخوي د تیرو کلونو لاسې په افغانستان کې هم یو شمېر ځوانان په دې ورځ خپل ملګري تیر باسي خو ګڼ شمېر ځوانان بیا دا عمل ښه نه ګڼي د اپریل فول په اړه جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد ځینو ځوانانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی
د اپریل لومړۍ نیټه په غربي او اروپایي ټولنو کې د درواغو په ویلو سره منزل کیږي په دې ورځ نږدې او صمیمي دوستان یو بل ته د ټلیفونونو او میسجونو له لارې داسې درواغ وایي چې اورېده یې بنده ته سخت ذهني ټکان ورکوي له اروپایي ټولنو پرته په شرقي ټولنه کې هم یو شمېر هیوادونو کې د اپریل لومړۍ ورځ خلک په درواغو نمانځي خو د تیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې هم یو شمېر هغه ځوانان چې په بهرنیو هیوادونو کې پاتې شوي او یا هم په وطن کې دننه د بهرنیو موسسو سره په کار بوختي خپلو دوستانو سره اپریل پول کوي خو په ننګرهار کې یو شمېر ځوانان وایي چې افغاني ټولنه له اپریل پول سره نابلده ده باید چې له دې عمل څخه ډډه وکړی شي د عبدالهادي دریس په نوم یو تن وایي چې کورنۍ یې څو کاله وړاندې دوستانو د ده په اړه اندېښمنه کړې وه
څو کاله وړاندې زما ځینې دوستانې زه هغه وخت په کور کې موجود نه وم دوستانو هسې د ټوکې نه ویلي وو چې د ټکر کړی او خپه یې ماته شوې ده نو له هغې څخه زما کورنۍ هم خبره شوې او پوره شخصا زما سره ټلیفون نه و کور ته چې کله لاړم نو زما د مور په سترګو کې مخکې ویل ټوله کورنۍ په تشویش کوي نو دا یو ډېره غټه ستونزه وه زه په خپله هغه له دوستانو څخه بیا ډېر خفه وم نو دا هغه یو مثال ده چې زما ټوله کورنۍ د یو ورځ لپاره په بشپړ ډول باندې په تشویش کې وه زموږ په ټولنه کې باید له دغسې رواجونو څخه موږ ځان په ډډه کې وساتو
یو بل تن وایي چې تیر کال یې ورسره دوستانو اپریل پول کړی و
زما نوم صادق والا صادق په جلال آباد ښار اوسېږم کې تیر کال زما یو ملګری ډېر کلک ملګری مې یو دوست و هغه راته یو ملګري ټکر کړی راته وښوده ویل چې ستامې ته دی او عجل واټ کې دی ځان ور ورسوه زه په خپله ډېر تیور شوم او رکشا مې ونیوله او لاړم خو چې ومېلېده هېڅ هم نه و بیا وروسته راته خبر راغی وایي چې دا یو دروغ و د اپریل پول په نوم باندې د اپریل لومړۍ ورځ وه نو تاسو سره همداسې یو ټوکه وکړه دا ډېر یو بد رواج دی ډېرې بدې اغېزې لري تاسې باید ونشي
د امرالله روان په نوم یو بل تن وایي چې د پردیو دودونو د خپلولو په ځای باید خپل دودونه په نورو ومنو
موږ هر وخت کې همداسې شوي یو چې د خلکو دودونه هم ډېر زر په ځان باندې عملي کړي دي زما د ټولو افغانانو وروڼه دا هیله ده چې کوم چې زموږ دودونه دي کوم چې زموږ ورځې دي هغه ولمانځئ او دا پردي دودونه باید موږ دلته رانه وړو موږ باید خپل کلتور او خپل عنعنات دومره ژوندي وساتو چې نور خلک دې موږ د اغېزې لاندې راشي
د جاوید په نوم یو بل تن وایي چې پخوا به یې په دغه ورځ خپل دوستان ځورول خو اوس په دې پوهېدلی دی چې بدې پایلې لري
ما هم همدغسې په نورو کلو کې کول خو تیر کال ما چې کله په یو ویبپاڼه باندې ولوستل یو کس ته چا ټلیفون کړی و چې ستا زوی مړ شو زوی ژوندی او خو ده سکته وکړه زه خپله چې نن یو پیښې سره مخ شوم یو چا ماته ویلي چې په پښتونستان چوک کې یو حادثه شوې او اتلس کسه پکې وژل شوي یعنې زما په ذهن یو دومره بد تاثیر وکړي ګورئ که چېرته یو سړی د ډریورۍ په حالت کې وي او هغه ته ټلیفون وکړي او ورته وایي چې پلار دې مړ شوی دی دا په کوم حالت ته ځي طبعی خبر ده چې یا با اکسیډنټ کې یا به مثلا موټر چپه کوي زما لاندې دا کوم ښه کار نه دی
د خلکو په وینا افغانان تیرو جنگونو وسنیو بدمنیو بدبختیو او فقر دومره له تشویش سره مخ کړي چې د اپریل پول یا د بیوقوفه کولو زغم به ونه لري دوی وړاندیز کوي چې د یو بد خبر په اورولو سره د خلک په تشویش کې نه مبتلا کوي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
مونږه تر دې کې کومې د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته اوس به 19 خبرونه د بختر ستوري وورو چې عبدالرزاق بڑکی تاسو ته وړاندې کوي په دې خبرونه کې د ثواب لیکوال ظاهر شاه د کتاب او د غسی نوري خبرې هم دي نو راځي چې د خبرونه وورو
دی
ډیرو قدرمنو او عزتمندو اوریدونکو السلام علیکم. عبدالرزاق برق د خپرونې سره حاضر دی او ستاسو ټولو و خپرونې اوریدلو ته هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مې دغه توکي درته برابر کړي. اول به د ثوابی د لیکوال او پروفیسر زارشا د افسانو په لیکل سوي کتاب خبرې وکړو. بیا به مو د پنجاب صوبې د جهلم په سیمه کې د شیرشاه سوري تاریخي کلا ته د سیلاب او زلزلې له کبله نقصان رسیدل او هلته د پنجاب د صوبای حکومت د 400 میلیون روپو د لګولو څخه خبر کړو. د خپرونې په پای کې به په خیبر پښتونخوا، کراچۍ او بلوچستان کې په لومړي ځل د سیمې شاعران د اس ام اس د لارې د غزلو، نظمونو و یو بل ته د لیږلو څخه په سیمه کې پښتو ادب او پښتو ژبه څومره نوره غوړېدلې. دغه ټول مطالب مو ستاسو اوریدونکو دپاره راغونډ کړي. درنو اوریدونکو، ولاړی ګټی د پروفیسر زهر شاه د افسانو د کتاب نوم دی چې په دې وروستیو وختونو کې په ثوابی کې خپور شوی او دغه کتاب د 1940 مخونو لرلو سره څه د پاسه 12 افسانې پکې راغلي. په دغه کتاب باندې تر اوسه په ثوابی کې دوی د مخکتنی غونډې جوړې شوی. د ولاړی ګټی په نوم لیکل شوی د افسانو د دې کتاب په اړه په سیمه کې دا ویل کیږي چې د پښتنو په ژوند ژواکي چې کم ثقافت اشتوالی لري، نو د کتاب لیکوال هغه ثقافت په خپلو افسانو کې ځای ورکړی. دا چې پروفیسر زارشاه څنګه افسانې لیکلي په دې اکله په ثوابی کې یو لیکوال فیصل پاران چې دغه کتاب یې لوستلی داسې راته وویل.
پروفیسر زارشاه چې کومې افسانې لیکلي دي او مجموعه د ولاړې ګټې په نوم باندې چاپ ساتلي چې کومې افسانې شاملې دي، نو د هغې د توګه باندې دغه افسانې چې کوم دی دی کې بیانی افسانې دي. دا دی او په دې کې چې کوم بنیادي څیز مونږ دا دي، نو هغه د انسانانو ترمنځ چې کوم د رښتو تړون دی په هغې بنیاد باندې دغه افسانې لیکلي دي. او دې کې چې کومه معاشره او کومه ټولنه وړاندې کړې شوې ده، نو هغه ټولنه او معاشره ده چې د نن نه 40 یا 40 کاله مخکې د صوابۍ چې کوم مندل او سبزي دي، د دې چې کومه ټولنه ده بنیادي تور باندې دا ټولنه ده. او دې کې چې کوم دی د رښتو تقدس او د خلکو ترمنځ چې کوم معاشرتي تعلقات دي په هغې باندې رڼا اچولې شوې ده. خو د دې باوجود دغه افسانې چې مونږ ګورو، نو د دې کې حقیقت پسندي مونږ ښکاري دي چې کوم د ځمکې زمینی چې کوم حقایق دي، چې کوم ګراوند ریالټي ده، هغه دي چې کوم مونږ د ډېر لرې نه مومو. او دې کې داسې محسوسي دي چې کوم لیکونکی چې کوم دی په دې باندې ډېر خفګان څرګندوي چې کوم هغه زمونږ پښتني اقدار او اوصاف چې کوم د نن نه 40 یا 40 کاله مخکې معاشره کې موجود وو، هغه چې کوم دی ورو ورو د نوي دور چې کوم دا یلغار دی د دې له مخه چې کوم دی هغه د میز نه تللی دي، هغه چې کوم زمونږ پښتني اقدار وو. نو لیکوال دې کې شعوري طور باندې دا کوشش کړی دی او ډېر په ښه طریقې سره هغه دغه کوشش کړی، کامیاب کوشش نه کړی دی چې هغه پښتني اقدار او اوصاف چې کوم ښه اقدار او اوصاف دي هغه لوستونکو ته مخامخ کړي او د هغې یادونه وکړي.
د خیبر پښتونخوا یو مشهور لیکوال او شاعر قمر رای بیا د ولاړی ګټی په نوم د افسانو په باره کې وویل چې دا د په خبره دا ټولې افسانې په حقیقت توګه لیکل شوی.
نو ما لوستي دي هغه افسانې، هغه افسانې د لږ تل لرونکي دي او هغه ډېرې ښې افسانې دي. د هغې هغې پلاټونه بالکل پلاټې د هرې افسانې پلاټې سخت دی او ډېر ښه پلاټ دی او د هغې دغه مشکلې ده څوک چې هسې په هوا کې هغه نه دي لیکلي، هسې وړی او فساد د افسانې نظر دا دی چې یو ورکوټی لهر یو ورکوټی خبره د هغې نه هغه افسانه جوړ شي. نو هغه دا خې تمتنی دي او نیګیټیو غونده دي. خو دا چې ما هغه پروفیسر ډېر په خپله ډېر وهینه سفین سړی دی، ډېر ښه شاعر دی، د مورال غل هم ډېر ښه شاعر دی، د غزل هم ډېر ښه شاعر دی او د هغه افسانې چې کوم دی هم ډېر اعلی دي.
د کتاب د لیکوال پروفیسر زهر شاه څخه مې پښتنه وکړه چې تاسو په خپل کتاب او افسانو کې د پښتنو و ثقافت مو ځای ولې ورکړی، نو د داغه وجوهات په دې ډول بیان کړل.
نو هغه دا داسې چلو چې دا د وړوکوالي نه د ما په ذهن کښې څیزونه چې کوم دی نو هغه ګرځېدل را ګرځېدل، خاص کر مطلب دا دی چې زموږ غاړې ته چې کوم دی نو
تاسو سره واجینو کوم ته دې غیر واجینو زبا مشه نه تنګولم کنه لا کوم سره څو کتر دې دروازه یې څنګه کیږي یا مطلب راز جاگیردارانه کوم ته انداز او یا مطلب دې کلی دا بدمشان شي دا ټول کی شي چې کوم ده نو او دا سکولوري کی څنګه مطلب دې پر استعمالي نو دا سی په ریاکشن کې راغله دا ټول زما خلک سالم افشانه چې ریاکشن دې کوم ته کیږي نو کلچر کو پکې خیر وړاندې شوې ده هغه قدرتي چې کوم ځای کې وو شي کنه نو هغه ځای کې چې څه کیږي نو دا هغه اثر کو پکې باندې نو پای کې څه چې نه ني نو هغه پکې دا شوې ده او چې کوم ځای زیات زما چې کوم غرض نو هغه غرض زما په دې کې چې دا خلک ولي دا چې کیږي استحصال ولي کیږي خلکو
پتمنو اوریدونکو د شیرشاه سوری کلا چې د پنجاب صوبې د جیلم پسمه کې وجود لري دغه کلا د ننڅخه څلور نیم سو کال پخوا په درویش لک روپی جوړه سوی او د دې کلا نوم په سنسکرت ژبه کې روتاس ویل کیږي چې معنا یې سره اګی ده دغه کلا د دولس دروازو لرلو سره په څلور میله کې پرته ده او د دیوالونو پلنواله یې 50 فوټه دی د کلا د پاسه 19 مورچې هم جوړې سوی د ثوابی د یو کالج پروفیسر جمیل یوسفزی سره د زده کوونکو د دې کلا د نکړې د په خبره د کلا دیوالونه په شکسته حالات کې دي او یو دیوالو ته د په وینا د سیلابونو او زلزلې له وجې نقصان رسیدلې
فوري ته ځای دیوالي او ټول چې کمینو سوور ویلي او سوور ویلي او دا یو چې کوم موزه دا یا میډیم د هغه بند خو یا حکومت بند کړی لڑی جی شکستری کار بھی چلے جب کیا کلا ہوتا تو میں وہ سلیر ملے چکا ہے تو گرو تو کل بتا سکا اور زلزلے سے لادی نے دے ہوتا نقصان رسوئی دے اور رسوئی ہوتا رس پروا جب کہ سواخ مخ کے تلو میں نے کہ محل میں آئے تو اس مانسن کی حویلی گئی جو آئے کہ وہ ایسا الا رہا اور داغل چیل نہ ایسا پی ہوتی ہو پولیس والے نے تبدیل کو اگر ماتے ہیں تو تبدیل کر لیا گیا مانسین کی حویلی بم نہیں پھر وہ تشویش کو برگا اور دیر قیمتی اثر دے اور دیر نادر چلا گا دیر زبردست سیکھ دے دازل تاک تب الفاظ کی نشم بیان ہو گئی
د پنجاب صوبې د ټیکسلا د عجایب کار مشر ناصر خان د خبره مانی چې د په خبره د شیرشاه سوری د کلا وځینو ځایونو ته ممکنه نقصان رسیدلې وي خو د اغه د خوندې کولو او جوړولو په کار به په لس کال کې 400 میلیون روپی خرچ کړل سي
بالکل روتاکو زمونږ د تاریخي اغه دا د شیرشاه سوری جوړ کړی و شاید باید چې د دې حالات په ځینې ځینې ځای کې خرابې ولې چې څنګه چې تاسو وویل چې دا په 100 کیلومتره باندې خورا ده نو کېدای شي چې په ځینې ځایونو کې لکه مطلب دا دی چې د دې حالات خرابې خو په مجموعي توګه دې لا مخکې چې کله دیوالو شل نو شل حکومت پاکستان او اوس چې پنجاب د دې لپاره ډېره لویه رقم چې دی نو دا لکه مطلب مختص کړی دی په دې باندې د تیرو 300 کلونو چې دی نو لکه کار روان دی د دې د کنزرویشن کار په دې کې لکه مسلسل کیږي لګیا دی پکې د دې چې دې نو 300 میلیون نه زیات پروجیکټ دی د دې کم چې روان دی چې دا زما کوم د لسو کالو پروجیکټ دی دا په فلص کال کې دا پیسې خرچ او په دې کې ډېر حق او نوم شوی دی لکه زه تاسو ته یو ځل زیاده خبره واځي کول غواړم چې شاهد باید لکه مطلب دا دی چې زمونږ څه لکه دا کوم کې ډېر لوی قلا ده نو کېدای شي چې په هر وخت کې د دې کار نه کیږي او لکه کم د دې مین مین یا مین گیټونه چې دي یا د دې کم مین زګونه چې دي نو دا غي باقاعده کنزرویشن شوم دي او لګیا دي
اخوا پخپل د پېښور د ارکایولوژي مشر ډاکټر شاه نظر خان د شیرشاه سوری د کلا د اهمیت په اړه خپل خبرې په دې ډول وکړي
خو شیرشاه سوری څنګه چې دا په ثوابې علاقې ریلوي سره جرمنی سره کوم شیرشاه سوری جوړ کړو دې نه په ځاغه چون کې دا چې بیا دې جیلم ته خبر لره روتاس ته دغه ته غو کلا جوړ کړو کلا غو فوجي اهمیت ولا وزه چې دا په خانه جګړې مګړې وکې دي نو هغه د پاره حکومت به خپل نو فوجي نو مخنیوي د پاره خپل فوج ساتلو د پاره غټې کلاګان جوړولې دا ډېر خو حیثیت کې و بیا سمدا پر څنګه چې ملک نور زینو کې انداسي تکلیفونه شته دا کلاګانو پورا حفاظت نه شوی دس سلور نیم سو کال برابری کی نمبر وقت دیکھیے جیلم ہوئی جیلم سر جخت بیا بدے پنجاب طرف تجزیے پختونخوا نداد اخیلا سرازی اصلی جینوم نے روحتاس
خوځو اوریدونکو د کم وخت رئیس چې ګرځندوی ټلیفون د لارې خلک او یو بل ته اس ام اس کوي هم د غسی په خیبر پښتونخوا بلوچستان او کراچي کې اوس د سیمې شاعران او لیکوالان په لومړي ځل او یو بل ته په پښتو رومن کې د اس ام اس د لارې غزلی او نظمونه لیږي او ورسره د دغه نظمونو او غزلو کې د یو بل څخه اصلاحګانې هم اخلي په خیبر پښتونخوا بلوچستان او کراچي کې چې کم شاعران نوی غزل ولیکی نو دغه غزل و یو بلته د لیژلو د لاری پیو ورځ کی په زورګونو اس ام اس کوي په دغه سلسله کې په کراچي کې پاک پښتو ادبي غورځنګ ډیر فعال سوی او دوی د دغه غورځنګ په کومک د ورځې په زورګونو غزلی د اس ام اس د لاری لیږي چې د دې څخه په سیمه کې پښتو ادب او پښتو ژبه په لومړي ځل و رومن ته لار هواره کړي په کراچي کې د یو شاعر لیکوال او پاک پښتو ادبي تحریک یو غړي بچا حسین شاکر څخه پښتنه وکړه چې د ورځې دوی څو غزلی یا نظمونه د اس ام اس د لاري و نور شاعرانو ته لیږي نو د داسې راته وویل
بنیاد من دا چې کې کوم ډول لگا چې بس یو مرګری کلام به موږ یو ته لیږو بل مرګری بل ته لیږو نو بیا ما سوچ کوم ای لکا چې دا چې موږ یو بل ته کلامونه یې ګونو دینه خدا دا چې لکا موږ د یو کس کلام ډیرو خلکو ته لیږو نو موږ دا چې شروع کو ته نو پاګه ډیر ښه ریسپانس راغی کنه پټی حساب باندې بیا زمونږ تقریبا د پنځلس ملګرو یو ګروپ وو کنه چې هر کس ځان سره دوه دوه درې درې سیمان کې خوړل او پانچ پانچ پنځه پنځه سوا شپږ شپږ سوا کسان ته میسج راغلل په دې لکه موږ تقریبا لکه نور سره زمونږ ایس ایم ایس دغه ورسېد چې ایس ایم ایس زمونږ سند کوو نور سره ملګرو تا کنه د یو کس کلام به موږ اخیستل نو د دې د ټول نه لوی فائدہ دا و چې ادب سره وابسته چې کوم ملګری او هغه یو بل سره رابطه جوړ شي چې اوس لکه دا پښتونخوا په هر ګوټ کې چې ستا مسله وشي نو د کراچۍ ملګری ته خبري کوئی تا کې یا په لورالای کې تو کم ځکه یا په کراچۍ کې کنه لکه پښتنو په هر سیمه کې چې ادبي شاهري ځلې کېږي نو ټول کې خبريږي بیا مخ کې لګدا چې به هیڅ نو کا په پښتونخوا کې بس ادبي ونډه او شوایا تنظیمي اجلاس وشو نو کراچۍ والے به نو خبریا به سم ظاهره وشو
په پېښور کې مذکر شاه وویل چې د په خبره د دې اس ام اس د لیژلو څخه پښتو ادب ته د یو پرمختګ موکا په لاس ورغلی او په شاعرانو کې د یو تحریک پیدا شوی چې یو بل ته غزل او نظمونه زیات ولېږي
نو دا خو داسې څرګنده چې د دې پرمختګ چې ګمنل اوشته لري ځکه چې مخکې چې ګمنل دا ته خلک پوښتنه کوي پښتو ادب سره چې ګمنل هر بلد نو خو بیا چې کنه دا نت ورک راغی او دې سره چې ګمنل یو بل تدری هغه پیغامونه او راستول نو هغه سره چې ګمنل خلکو کې هغه ځو کوم پیدا شو چې ځو پیدا شي نو هغه ولې چې ګمنل نو لکه یو څه دیوان هم جوړ شي نو بیا چې ګمنل شاعران یو بل سره رابطې هم لري کوي دا راته دا کله هر یو څه منفي او خو نو یو څه مثبت او خو نو مینو دي کې مثبت خو ډیر دی او منفي به کې لګي انا مثبت خو دا وایم چې یو بل سره د ملګرو چې کوم نه راځي ډیر زیات شي دا یو بل مخ کې چې کوم نه دات دا غو چې یو کس چې کوم نه ورته په یو ګوت کې به وو پوه شو هغه بل شاعر یا بل ادیب چې کوم نه ډیر کم پیژندو یا پیژنګلو به یو بل سره نه و خو چې نت ورک راغلی دا تاثیر چې لکه یو بل سره هغه روابط او رابطې ډیر زیات شي بل خبر او بګیزه دا کوم چې لکه د غزل او د نثر په کوم چې کوم نه ډیر خپل خپل نمونه مونږ ته مخه تر راځي او په هغه باندې بیا تنقیدي واسنو هم کیږي نو دې سره چې کوم نه هغه په شاعرانو کې چې کوم نه یو هغه تحریک ملاوي کې ورته چاره یې خخ لیکلو کې او خخ خبرې چې کوم نه مخطولان دی بوي
یو بل شاعر او لیکوال لیاقت تصور په ثوابی کې وویل چې د اس ام اس د لاري غزل او نظمونه لیژل دا یو ډیر ښه ذریعہ ده او شاعران د یو بل سره ډیر نږدې کوي
د اس ام اس د لاري نو دا یو ډیر ښه ذریعہ ده یو بل سره د شاعرانو د نږدې کولو لپاره یو ډیر خولي اسانه او ډیر ښه ذریعہ ده
دا خو لکه څومره کې دي دغورا چې کوم دی ډیټا په دې کې وده ملاوېدی شي، لکه څومره د پرنټ میډیا کردار وو یا د الکترونیک میډیا کردار وو، او هغه یو زړه ذریعه وه او دا پکې یو نوي چې کوم دی نو رجحان را پیدا شو، یو نوي تجربه ده. یو لکه فرض کړه زه به دا ووایم چې د بلوچستان نه د چمن نه یو غزل د یونیک نه نشر شو، نو هغه ماته چې کوم دی نو په یو منټ کې را ورسېده، یو مین کې نه بلکې د سید سترګې پر رب کې ماته را ورسېد، دلته کې چې هلته نسل شو ماته دلته ورسېد، نو هم دوکره نږدې شوه.
قدرمنو اوریدونکو، دا و د دې اونې خبرونه د بلې خبرونې پورې د خدای پامن.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان،
طارق قرقزی، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی،
فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی،
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو